اوردون کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه ومني وخت اورځي یولس یو وخت اورځي دولس بجې شي بخنه غړم نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میشتې یو د شمنټه ده په دې غړي کې به تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د شوو بلدیتي انتخاباتو د نتیجو په تاسو ته معلومات درکو د غرنګي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورزو ګولای است چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي تلی مشل لمړی د خبرونو اسټکی نن په بلوچستان صوبې کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی د خبر پښتونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لک تر لګه لس کسان وژل شوې دي او د شام په حلق سیم کې د حکومتي هلیکاپټر او بیرل بمونو بمباری کې لک تر لګه یو اویا کسان وژل شوې دي اوس د خبرونو تفصیل په بلوچستان صوبې کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونې سره د یو والی لپاره او د دې پیښې پر ضد کاربندیز اعلان شوه دی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغې صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی په نوم په یو خبري کانفرنس کې دی ویل چې د مستونګ د پیښې د وډر شولو کورونو سره یو والی لپاره دا اعلان کړي په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د په خبره شپږ وسلوات هغه پکې وژل شوې دي بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمہواري رسنو ته بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی دا هلته په دې پیښې کې وژل شوې ټول مسافر خاورو ته سپارل شوې دي په دې پیښې کې یو بش مسافر چې پښتانه وژل شوې و د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزین مشال ریوتا په انتخاباتو کې د مرګ جوبلې په اړه ویل
مختلف اضلاع کې 10 تا زیات چری مړی شوې دي 400 کې چې ده نو شپږ کسان مړ شوې دي په خبر کې چې ده نو 60 تا زیات چری زخمیان هغه راغلي دي کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ افیسر چې کوم دی وشه شوې
په نوخر کې د مشال اډیو خبريال وایي چې په پبو سیمه کې د انتخاباتو غیر رسمي نتیجو اعلان وروسته په دزو کې یو کس وډل شوی او د وډل شوی تن کورنۍ د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میافتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړې ده د دې وروسته مقامي پولیسو میافتخار حسین په حراست کې اخستې دي د الیکشن کمیشن اچارواکو په مشال اډیو ته ویلي چې په بلدیتي انتخاباتو کې د یو سلویغ زر نه زیات سوکو لپاره د سلور اتیا زر نه زیات تو کاندیدانو ترمنځ مقابله و په پیښور کې د مشال اډو خبريال وای چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تیری کې انصاف ګوند په لومړي نمبر عوامي نیشنل پارټي په دویم نمبر او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په ومه نیټه اعلان کیږي د صوبایي الیکشن کمیشن وای سویل خان نن مشال اډو ته ویل چې د سرکاري نتیجو راغونډولو کې به وخت لګي د پاکستان وزیر اعظم میو محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځي دی په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې په نوو وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه په دې موقعه د فوز مشر جنرال راحیل شریف د ISI مشر لیفټن جنرال رضوان اختر او ځینی وفاقي وزیران هم موجود وو د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه نو موږ ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د خوځو حقوقونه به د سولې د پروسی قرباني نشي محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان خوځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست د اعلامیې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یو خزه د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کړي په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړي چې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویل یې دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقوقو ملاتړ کوي د افغان خوځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محکمه خوشاله نه دی او دغه بهر دی په شفاف ډول ترسره شي د افغانستان په هني وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د خونځو 2 میلیون کتابونه په افغانستان کې د نه چاپ کړی دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانه به په دومره شمیر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې درې مرستندوی ادارو ورسره د کتاب د چاپولو پروژې سره به مالی مرستې کوي. تاسو د مشال اډیو نه خبرونه اوري. د شام پر حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیه کې میشت د شام د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون ویلي چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقې لاندې خارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 209 کسان بیا د حلب خار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولقې لاندې وه وژل شوي دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو د ګیس لډبو او یا د اوبو له ټانکونو څخه جوړه شوې وسله ده چې د چاودیدونکو مواد پکې ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د جو بایدن ټول خاندان خفه دی. شپږ څلوېښت کلن بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی څارندوال وو او په د رپورټونو تر مخه د رواني میاشتې په لومړو کې درملنې لپاره واشنګټن کې یو روغتون ته وړل شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. اورسته خبر دی اروپای چارواکو پر ماسکو د یو لیست په جوړولو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخکې د اروپای ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه هتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بارنو سیاست د مشر بیان پرون ویل د اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې ګولیا ځوان دی کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوري
د بلوچستان ځنې سیاستوال وایي چې بعضي قوتونه په دې صوبه کې د چین د اقتصادي کوریډور منصوبې د ناکامه کولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړي.
دا د چین یو غټه منصوبه ده. نو د هغه د دشمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوڅ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د رای شمیرنه روانه ده. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به کله اعلان شي؟ په سوات کې په انتخاباتو کې ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړل شوي دي. د اوډیګرام پولینګ سټېشن مشر وایي
زما دا عملم ټول راغلی د بچو بجې مې پرون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راشي نه مونږ په انتظار یو. څوک نه دی راغلی؟ ووټران څوک نه دی راغلی؟
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادلې تړون نشته. آیا پاکستان کولی شي چې طالب قیدیان افغانستان ته حواله کړي؟ کارپوه سمی یوسفزی وایي
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي. خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځګېدلی شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې دوسره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلخو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بللې دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اند چې دا پیښه د ګوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیر لکه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پیښه پښتنو ته پر خپلو کامی غوښتنو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولی کاری څنګه کاری دا یو قومي مسله ده د ټول وطن مسله ده د ټول پښتون ولس مسله ده نو دا د خپل قومي وطن دي چې زموږ مطالبات دي زموږ غوښتنې دي د هغو په سزا کې به موږ قوم ته دا سزا ورکړل شول.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پیشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چین یو غټه منصوبه ده نو د هغه د کامیابۍ په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي نو د دې دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو نو د پښتون د بلوچ حالاتو سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیاب شي نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملتپاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسدزی په دغه اړه وویل
دغه درنده صفته خلکو چې دا واقع کړی ده یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر هیڅ انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی هغه نوم دوی بالکل مسخ کړي نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټولو صوبه کې د ټرډون هرتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله سوګ وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیشه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځای ولس او ځینې بلوڅ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي چې که څه هم اعلانونه خو ډېر کېږي خو په اصلي معنا نه عملي کېږي چې له وجې صوبه وروسته پاتې شوي. خو بیا د صوبایي حکومت د پلان او ترقۍ وزیر وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې دي خو د په خبره ترقی په دوه ورځو کې نه کیږي او له دې لپاره وخت پکار وي. تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی کی بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق دے گرد سہولات محروم تھے مجھ پر ہر فورم کے رتو بلوچستان حکومت پر آ کر وادی وہی کو نہ وادو مجھ پہ یقین نہ لو اس کا وادی وادی
پسیما کے دسیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چې د ترقی پیکیجونه یوازې هغه وخت ولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملی شي.
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسرا سړی دا ریجیکټ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي دا به یو فائدہ رسوي خلق ته. مگر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ دی او اوبو د پاره ضرورت یلته د ټینکر او هلته چې یو ګلاس اوبو ورکې ډیر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوس پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور اوسپلا یو پوزیټیو دوه پوزیټیو سٹیپس به ضروری اور ډیر امیجیټلی هغه بلوچستان ته ملا اوسپلا لیکن پر لانگ لاسٹنگ سے دغو کے اغا دغا نستا
دا چې موجوده حکومت له صوبې سره سمرست کوي کسنګا د بلوچستان ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وای چې دوی سره لوزونه شوې دي خو د عملی کېدلو او ترقی لپاره وخت پکار وي.
پرایم منسٹر نواز شریف راغلی وو نو هغه وخت ځینې کولونه کړي وو نو هغه کولونه بیا ګواکول وکړي چې دا زه پر ځای کوم او تېر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره راکړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کمې کمی وبېشې دي هغه هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي، کپاسیټي بلډینګ هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي، په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. یا پښتون بلوڅ سندی پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي. نو دا هغه نښې دي چې موږ به ترقي کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهمې مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
اردن کو مشال استاد لپاره د بلیاتی انتخاباتو پړه زنګړی خبرونه لري. په خبر پختونخوا کې بلیاتی انتخابات تر سره شو، خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. د ریسک 1122 چارواکو مشال لري ته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر 60 نه زیات جوبل دي. همداراز د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وروم.
خیبر پختونخوا کې پرون شوي بلدیتی انتخابات سر ته رسېدلي دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلعه کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د 600 څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیرې مړی شوي دي، 400 کې چیرې نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې نو 60 نه زیات چیرې زخمیان هغه راغلي دي کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو. داسې سربند کې وه پخا غلام محسدن کې خالد په نوم باندې یو ډیوټي سټاف وو، هغه چې دی نو هارټ اٹیک د لاسه وفات شوی دی. داسې چې وګورئ نو مردان کې 47 زخمیان چې دي نو هغه پتالون ته بوتلی شوي.
په دغه انتخاباتو کې د عام اولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کټګری وایز دا ډول ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی لګیږي لکه اوس ته ریټ د کاونټینګ مونږ شو دي تاسو وګورئ ټول سټیشن دی لري لري لا کو کړي لري لري ځاونه کړي نو دا اکثر ریکمند څه ته کله ریزلټ راځي دا بیا نه مونږ ته کله ملایږي دا کافی لیټ بیا ملایږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده چې تر مخه صوبه کې 978 یا ضلع کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ، جماعت اسلامي یویش، عوامي نېشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې اولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78، عوامي نېشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
اردن کوله څنګه چې تاسو په ریپورت کې واردل او د غرنګي په خبرونو کې هم واردل چې په خبر پښتونخوا کې بلدیت انتخابات تر سره شو خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. همداراز د وامي نېشنل ګوند جنرال سکتر میا افتخار حسین هم په نوخار د نوخار پولیسو نیولې دي. د نوموړي پر ضد اف آی آر درج کړل شوی دی په پبو پولیس سټیشن کې. او دا وروسته له هغې چې تېره شپه یو هلک وژل شوی دی په ډزو باندې. نو تفصیلات له خپل خبریال اخلو چې دا مهال موږ سره د نوخار نه د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشه یو دغه تفصیل راکړي دغه پېښې.
ډېر مننه څنګه چې تاسو وویل چې د عوامي نېشنل ګوند ستر مشر او د دې ګوند مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین بیګا د نوخار په بو پولیس سټېشن چارواکو نیولې دي او نن چې موږ معلومات کوو نو د هغې کچرو ته لیږل شوي وو. دغه مقدمه هغه باندې هغه وخت جوړه شوه چې بیګا تقریبا 12 بجې د پاکستان تحریک انصاف یو جلوس وتو. هغې دغه الیکشن ګټلی وو او دغه بیا ډزې شوې دي او په ډزو کې د دغه ګوند یا د دغه جلوس سره تعلق لرونکي یو هلک مړ شوی دی په تاس. نو دغه مقدمه په میا افتخار حسین او دغه په ګارډ او محافظ باندې درج شوې ده چې په هغه کې هغه بیګا بیا پولیس ونیو. خو بلخوا بیا میا افتخار حسین د دغه نه لا تعلقې اظهار کړی دي او هغه ویلي دي چې هغې بالکل په خپل کور کې ناست وو خپل دفتر کې ناست وو هغې ته دغه اطلاع نه وه. خو بیا هم پولیس چې رالو هغه یې نیولي دي. نو میا افتخار حسین لاړه خو د دغه لا تعلقې اظهار کېږي. خو بلخوا چې مونږ خبرې وکړې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره نور سیاسي ګوندونو سره نو هغې وایي چې دا یو سیاسي انتقام دی او بیا صوبایي حکومت او خاص کر د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې د نوخار سره تعلق لري نو د عوامي نېشنل ګوند مشران دغه تور لګي چې په ضلع کې او بیا په خصوصي توګه په صوبه کې چې د ګوند چې کوم ناکامۍ سره مخ و نو د هغې په ټولو لپاره دغه شان اقدامات کوي. دغه شان هغې وایي چې دا یو غلطه مقدمه ده. هغې دغه غندي او دا وایي چې عوامي نېشنل ګوند په عدم تشدد باندې یقین ساتي. دوی دغه سوچ هم نشي کولی.
خالد خان درته وایي چې دغه هلک د کوم ګوند سره تعلق لري دا چې وژل شوی دی او د دوی په کوم اساس باندې دغه تور په میاسه باندې لګی.
نو موږ چې کړه د نوخار پبي پولیس سټېشن سره خبرو کې ای سره مرابطه وکړه نو هغه دا وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف جلوس کې ډزې شوې دي او په ډزو کې بیا دغه الک مړ شوی دی. خو د دې هیڅ پته نه لګي چې دا ډزې د کوم اړخه شوې دي. دی دا هم وایي ځایي خلک هم دا وایي چې دغه جلوس کې د خوشحالۍ ډزې وي جشن و ځکه چې د عوامي نېشنل پارټۍ امیدواران په دغه کې ناکامه شوي او د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ګټلې وه. خو بیا د دغه الک پلار په وینا په بو پولیس سټېشن کې په میا افتخار حسین باندې اف آی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو دا لا هیڅ دا پته نه لګي چې آیا دغه هلک واقعي د پاکستان تحریک انصاف سرګرم رکن و د هغې غړو او یا که نه. هسې دغلته موجود و چې دغه ډزې شوي دي او هغه پرې لګېدلې دي. دا به ووایم چې په وای فایرنګ په وجه هم په ټوله صوبه کې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې ډېر خلک ټپیان شوي دي. په پېښور کې داسې یو زنانه چې د پډزو باندې هوایي ګولۍ راغلې ده هغه پتر لګېدلې وه هغه هم مړه شوې ده. نو اوسه پورې دا نشي ویلي چې دا ډزې د کوم اړخه شوي دي چا کړې دي. خو دا یو خبره څرګنده ده چې د پاکستان تحریک انصاف د ځایي کارکنانو جلوس و هغې جشن و هغې دغه الیکشن ګټلې وو. نو په دغه کې بیا ډزې شوي دي او په دغه ډزو کې دغه هلک مړ شوی دی او د هغه مقدمه د میا افتخار حسین او د هغه محافظ خلاف ته. خو څنګه چې ما وویل چې میا افتخار حسین هم دغه بیان ورکوي او د عوامي نېشنل پارټۍ نور هم
مشران
چې د دې نه لا تعلقې اظهار کړی دي او هغې دغه غندلې ده.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشالې خبریال خالد خان چې تاسو ته معلومات درکول.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو د لارې په مختلفو ځایونو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په دې کې د اوریګرام سیمه هم شامله ده. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وې او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالولو لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وې چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو په شپږ بجې، زما د عمل هم ټوله راغلي ده په شپږ بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسې نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دي راغلي، ووټران څوک نه دي راغلي. یو زر اته سوه او څلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخت پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د اوټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د اوټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د اوټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانه دی، زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق هر ښځې له هغه د رای حق شته چې هغه پر اوټ هغه واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د اوټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولی د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د اوټ څخه منع کېدو اجازت ور نه کړي.
بزور څوک ووټ نه منع کول کا زنانه کې بل دا غیر آئینی، غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی، او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
پتا سي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر اوټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو اوټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو ښځه د خپل هر رائټ د پاره خبره کولی شي، د خاوند سره جنگ کولی شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولی شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دې خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې، دا خپل نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، وازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اورئ. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه باندې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په بنو کې ځایي خلکو د بلدیاتی انتخاباتو په ترسره کولو خوشحالي څرګنده کړې. دوی وایي چې د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات لاندې کچې ته منتقل شي، نو دوی په خبره ډېرې مسلې به حل شي. دوی غوښتنه لري چې صوبایي حکومت دې خپلې کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي. په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کین دي دا نچلی سطح ته منتقل شل. د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبائی منیسټر ته د اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره وې دا روشي چې د یو عام سړی ضرورت دی، کین دي د مجبوری دي، تکلیفات دي، د گلی دي، محله دي، روډ دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کیجی. حکومت تا دا پچار دو چه دغه خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید میتلاری چه انشاءاللہ دا وی کیجی.
طارق محمود بن عمادہ دا الیکشن اسم دا پریزیڈنٹ یو انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے ہو موجودہ سو بھائی حکومت و وفاقی حکومت دا مبرکبتی ورگاو چه دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چه مثال مول با اختیارات نکلی سکتا تا ورگاو اس مول دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی وکیجی اختیارات نیچے طبقے تک ملا اٹھل نوٹیفکیشن نظر نظر ہوگا حلفیہ دل نظر ہوگا اختیارات ویر کی وہ نیچے طبقے چار دس دل نظر اسٹارٹ سے
نوما میں حاجی عبد الغنی دو زدہ میں دکیم انتخابات اس موجودہ اٹھل یا ریزلٹ وہ دلا گیا تھی ڈیڑھ سو پر امن اٹھل لکس اکا دکا واقعات کو خم خا ہر دوئی چکیڑی دغه فواید چې د نچلي سطح تکیم روشي لکه میج د بنی لري د سیټي خلکو په دغه شایع ټولي چې می ګلی ګلی صفاشه می ګلی دا جوړه شي میستا د پایپینه نوي شي نه لې صفاشه دا نه قسم د
تاسو په بونو کې د خلکو خبرې اوریدل چې غوي څومره لبلیت انتخابات ته تم لري وخت شوه د دولسنی بجې او ګلیا سام سټوډیو تر غلند راځي چې له غوي د خبرونو لاندې زور په بلوچستان صوبه کې نن د مسلم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یووالي او د دغې پیښې پر ضد کار بندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مسلم د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بېلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پېښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزي نن مشال اړتیا وویل چې په انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم میر محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په آر کې د افغان ښځو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کې کتابونه چاپ کړي. د شام پر حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې 1 اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیا کسان نومونه راغلي. خبرونه مو له مشالې دی واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په دینی مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غیستي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس دی او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضې بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او دې سره سره د بلوچستان په حق له حکومت له خپلې پالیسۍ هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دی او بلوچ اولس ته د خپلو سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوژونکي حمله او شوې ډومبه حمله مخکې جمعه په یو جماعت کې شوې وه چې پکې 20 تنه مړه او تر 100 زیات جوبلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جماعت نه بهر وشوه چې پکې 100 تنه مړه او ځینې کسان جوبل شو. اداریا وایي چې د دواړو پیښو ذمهواري داعش وسله والې ډلې قبوله کړې ده. خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریه اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي. او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کو فرائیڈے ٹائمز مجلے پا پاکستان کے پا تعلیمی اداروں کے د سغدریزی د رجحان پڑا لکھنا خبر کڑے دا بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانی بیا د افغانستان د بونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سرا ځانګړي مرکا خبر کڑے دا د دوانو لکھنو غٹی برخی لگولی آزاو
فرائیڈے ٹائمز مجلے لکھی چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي. خو د خبریال نعمان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نعمان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپله مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپوه منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغشان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نعمان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه له منځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل ته ملري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته څه تمه لري؟ حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کېږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوی مشر د ټاکلو لپاره ترسره شوي انتخابات سیپ بلیټر وګټل چې نوموړي د 5 ځل لپاره د فوټبال د نړیوالې اتحادیې مشر جوړ شوی. نوموړي دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر 9 چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دی او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل شوي دي. د مشالډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د 5 وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت پلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې د هغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 9 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا 9 چارواکي گرفتار کړل. د هغې وروسته له سیپ بلاتر د واک پرېښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامیه د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې یې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسۍ آر آی اے نو وس دي سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټه باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هسې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرې د یوې نښې په توګه چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته له سره کتنه کوي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یوه لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
په کابل کې د ارګ یوه سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د 8 ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یوه زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو 8 میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوي نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزي ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلي روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
تاسو د ملالی بشیر ریپورت اوریدو. هم له دې موضوع سره ترلې ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان تر منځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته لري قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمن د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دن کو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی کیسه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه دیرش مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او که نه. د طالبانو په اړه د بېلابېلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به یې دلته اوسېدونکو او افغانستان کې جنګېدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو، او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. ارزون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. دان ورسپان لیکي باید د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځنو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د هیواد ولس په اعتماد کې واخلي. د مقالې غټي برخې له فرخنده صدرو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 میاشتې راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تېرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانه هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نیشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیگ نن حکومت غواړي دغه لار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی وویل دوی به د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي، کینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په راروان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د نشه موادو د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال شاوخوا په زرګونو کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د نشه موادو پر ضد کارکونکو اداره دوست فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې اکثره ماشومان او ځوانان د بدمنۍ، غربت، کورنۍ حالاتو، د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټو، نسوارو او چرسو نشې شروع کوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وښو.
په پاکستان کې د نشه موادو د مخنیوي اداره ان ای ټی سی وایي چې پاکستان کې د تمباکو استعمال روز تر بلې په زیاتېدو دی. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هر کال په نړۍ کې 6 میلیونه خلک او په پاکستان کې شاوخوا 1 لک کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پېښور کې نور محمد خان وایي په ډېر ماشوموالي کې د سیګریټ سکل شروع کړی وو او اوس یې 45 کاله وشول چې دا عادت نشي پرېښودلی.
یاره تقریبا 45 کال خو کېږي یاره چې زما عمر به تقریبا 20 سال به پرسم شروع کړو کنه چې پیله خو د مستۍ نه چالو کړی وو. مرګر ته کتل خوند به را کول او بیا په اخیره کې د مستۍ نه چالو کړل جی چې لکه سړی به ټینشن شي یا نور څه مصیبت شي یا نور څه به بس دغه د وجه نه سکت شي. نور پکې څه نشته، نشه پکې نشته. لکه یو انسان وایي چې دا مال نشه را کوي نو جی بالکل پکې نشه نشته، هیڅ نشه نشته، عادت دی جی عادت.
دا چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې ماشومان او ځوانان د سیګریټ استعمالول شروع کړي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن په نامه یوه اداره چې د نشه موادو د مخنیوي لپاره کار کوي، چارواکي احساس محمد یې وایي چې اکثره ماشومان او ځوانان د غربت، کورنیو لانجو او د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټ په څیر نشي شروع کړي. نوموړي زیاتوي په موجوده وخت کې ډېر کم عمره ماشومان سیګریټ، نسوار او چرس استعمالوي.
پاکستان کې خصوصا خیبر پختونخوا کې خدا ډېر زیات دي. د پاکستان تقریبا 6.7 میلیون خلک پر ڈرگ ڈیپینڈنٹ تھی اور پورا پاکستان فگر تھی کم دے درے صوبوں لکا سندھ، پنجاب، بلوچستان تقریباً 6 آس پاس تھے اور خیبر پختونخوا کی دا ٹول ہونا زیاد تھے 11% آبادی پر نشے کے مبتلا ہے. نو د عمر حساب سره خو تاسو دا ویلی شئ چې څنګه څنګه چې وخت تیریږي. لکه زه تاسو ته نن 15 کال مخکې خبره کوم چې کم نشي والا براتلی نو هغې نه که تاسو تپوس کوله چې تاسو نشه د کم عمر نه شروع کړی نو تاسو ته ویل چې 12-14 سال عمر نه ایوریج وو. نن سبا خور کې شپږ اوه کاله ماشومان هم پر عمرو باندې نشه کوي تاسو ته ښکاري. نو عمر وخت سره کمیږي لګیا دی.
احساس محمد وایي چې د اروپا په څیر په زیاتره هیوادونو کې د کم عمره ماشومانو د نشه یي موادو د استعمالولو پر ضد قوانین شته، خو په پاکستان کې که په دې اړه څه قانون موجود هم وي نو تر اوسه پې اس عمل نه کیږي چې له وجې د نشه یي موادو کارول پر زیاتېدو دي. بلخوا په پېښور کې په نشه یي موادو اخته د مریضانو علاج کوونکي ډاکټر شایسته وایي د سیګریټ له استعمال سره سره اکثره خلک د نسوار استعمال هم زیات کوي چې له وجې په صبح کې د کینسر او نفسیاتي ناروغیو شرح هم زیاته شوې ده.
ماشومان چې کوم زیات تر غي نشي درته نه دی مختلف وجوهات غربت بیماریان او ټیرریزم او دا مختلف وجوهات دي وی چې کورونو مسلې جګړې جنگ جګړې د مور پلار سپریشن ډایورس یا ډیت نو د ماشومان په لیول باندې دا یو مین کوز جوړیږي دا وی لپاره چوی کو نرا تختی یا کور کی سکھ اوی مورلی سپورٹ کئی نا او پر سڑک دیا اسے دور پر وجہ بانے اوی مختلف ولنریبیلیٹیز شکار جو او اوی کی او نشہ ہوں بھی جب نشے کے ہوں انوالف شے ٹریٹمنٹ حوالی تر دسو ہوں کہ جیتا مگا ٹریٹمنٹ کو نمونگا دی ایج سپیسیفک ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ مونگا پروگرام دی دا پارا فارمولیٹ کرے دیں دیکھیے وی ار ماشمان اور داوی جکن ایشوز دی ار ریزالو شی نو اوی دیر بہتری طرف تراتل شروع شی
دا چې د پاکستان حکومت د تمباکو د مخ په زیاتیدونکو استعمال پر ضد څه اقدامات کړي دي په دې اړه مو د نشي موادو پر ضد د وزارت چارواکو سره د تماس کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نشو په پاکستان کې د نشي موادو د مخنیوي ادارې ان اے ټی سی وایي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په هغو څلورو هېوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیات تمباکو استعمالیږي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو رتے رشو ای سن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سر نست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کم دے ختمی گی دا د سولی आवाज دے ادم تشدد आवाज
من کفن دی امید نور نه غوړی چی نور بیگنا زمن خاطا بوتون تک کینی ټول تخپل پلا غوړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په پام کې دا د افغانستان بامیان ولایت د روانې اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو له ازادۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوب ایشیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې برخه واخلي تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونې مراسم د پنجشنبې او جمعې په ورځو جوړیږي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولي دي د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالي رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبې په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي
د جوزا څوارلسمې نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحي غونډه لرو شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام کوي له اخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیولي دي
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی له امنیتي مسؤلانو هیله کوو چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2001 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلادیش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل چ ہونا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
دا مشال ریڈیو ده.